السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی اخوا د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په قطر کې د سولې پرونی خبري به نتیجې پاتې ورسېدي او تمه ده چې نن بیا خبري وشي په کاپیسا کې افغان ځواکونه د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژلو خبر ورکوي او شای سر لننه اروپای ټولنه او امریکا د روسي پر ضد بندیزونه ولګوي د خبرونو تفصیل تمده چنن یا سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري وشي د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وای د دوشنبه د ورځې په غونډه کې هم پر اجنډا بحث وشو د افغان دولت د پلاوی د وغړي په وینا پرونی غونډه اوجده خو به نتیجې پای ته ورسیده دا غونډه په داس وخت کې وشو چې د طالبانو د پلاوی وغړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسنی حکومت ادامه د مذاکراتو خند بللې ده خو د افغانستان جمهور ریاست وای چې وخت در رسیدو یوازینی لار ټاکنه دي د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی افغان ځواکونه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکړ دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړه وویل د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي او یولس تنه یې ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمټ کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول د پروان د شهري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان اسدی رډو ته وویل عدلی بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قنداغه او دستګیر د بګرام پولیسوالي کې د سري سياد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کال بند محکوم کړل د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغه تشدیدلې دي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده زیمبابوې اوس بیټنګ کوي څلور لوبغاړي سوسیدلې دي او شپږ سلویشت منډې کړې دي تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټول لوبغاړي په یو سلو یو دېرش منډو په جوړېدو وسوسېدل دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې په چې افغان کپتان اصغر ستانکزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه د افغانستان په لوبډل کې څلور نوی لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی د سر لوبغاړی عبدالملک د منس بیټسمن منیر احمد او روتو پچونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبي شي د راشد خان لاس ټپ شوی دی تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمن دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په لسمه د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي تاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسي پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکس نوال نه زندانی کړي او هغه ته زهر ورکړي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبريالانو ته وویل
We've been working extraordinarily closely.
موګلو ډیر نږدې له اروپای ټولنې سره کار کوو. له خپل هم فکر شریکانو سره د بشري حقوقو او د روسي په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د خاغلی نوال نقازیا او د ترنیول کېدو وروسته د خلکو د نیول مسأله هم پکې شامل ده.
بلورت د اروپای ټولنې ډیپلوماټیکو سرچونو پرونویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسي قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د نوال په نیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووډ-19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین 2 لک ډوز ورسېدل سلواکیا له روسي سره د 2 میلیونه ډوز سپوتنیک واکسین د اخستو تړون کړی دی د دوشنبه پر ورځ د دې واکسین د لومړي برخې تر رسیدو وروسته د دغه هوا سر اعظم ایګور ماتویچ وویل
دا 2 میلیونه ډوز واکسین به له 1 میلیون سلواکیانو سره د 2 میاشتې په ترڅ کې مرسته وکړي موږ به د شوی تړون لمخه 1 میلیون ډوز واکسین ترلاسه کړو بیا به په می او جون میاشتو کې 1 میلیون ډوز نور ترلاسه کړو
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تسویب شوی دا خبرونه
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی، افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ملت د دولت د ځواب ورکونې په پروګرام کې وغږېده او ټینګار یې وکړ چې پولیس به له جنګي ماموریتونو راګرځول کیږي او د قانون د تنفیذ په برخه کې به ترې کار اخیستل کیږي.
اساس از این برنامه همانه ایست که پولیس ها چطور سوق بتیم به تنفیذ قانون و از رول جنگی که امروز داره ایره بیشتر کاهش بتیم.
په کنړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي.
چټرالی چلومه چې ورځ یو 500 روپۍ پورته ویسم ورکې هم همدې درې څلور کلم کې چټرالی ته راوتی وم.
په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو د زور زیاتی د کارولو راپور هم درته خبرو. بیا هم خراغ لای رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د الیب پلاوی ترمنځ غونډې وشوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا په موضوعګانو بحث شوی دی. د دولت مرکچی پلاوی غړی وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم چې اوږده وه خو بې پایلې وه او تمه ده چې دوی نن یا سبا بیا سره وګوري. اخوا د طالبانو د فرنګي کمیسیون مشر او مرکشي پلاوی غړي امیر خان متقی بیا ویلی دی چې د اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره یو خنډ دی. جمهوری ریاست بیا د متقی د خبرې بی‌ځایه بللی او عکس العمل ورباندې ښکاره کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی او تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکرات له پیل وروسته غونډې په ورځنی ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راولي.
د مرکچی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي راډیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبرې پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی دا غړی وایي نن یا هم سبا به دواړه لوري یوې مطلوبې پایلې ته د رسیدو لپاره بیا د خبرو میز ته کښېني. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجیه انوري هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم منی چې پرون دواړه لوري سره ناستی. خالی محمد نعیم د سشنبه پورز ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې د پرون ورځ غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میسته سره کېني چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچی پلاوی غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نشي کېدای.
ستاسو خپل نظام او خپل قدرت او خپل جوړ شوی سیستم بقا غواړي. په دې مذاکرات دي چې
جمهوری ریاست بیا وای د واک د لیک دی وازینه لار ټاکنی دي. د جمهور رئیس د وایان رفسال د واخان مینپال
د افغانستان خلق اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوی دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایا د ملت اراده د دې اراده پر اساس باندې له یو رژیم پر بل رژیم پر ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
د افغانستان د کورونې چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي د نوی راتلونکو څلور کلن ستراتیژیک پلان لمخې به د پولیسو جنگی رول د قانون د تنفیذ رول ته واړوي. اندرابی د سیشن به پرز ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې دغه ستراتیژیک پلان سند تصویب او لنړیوالو همکارانو سره شریک شوی دی. د ښاغلی اندرابی په خبره دغه پلان لمخې په دغه یواد کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او دغه شان پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د کورونا چارو وزیر وای پولیس به له جنگی رول تر ډیره د قانون پلي کېدو د جرمونو او مخدره موادو سره مبارزې ته چې د دوی اصلي دنده ده ستانه سي. مسعود اندرابی د سه‌شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په دې برخه کې ستراتیژیک پلان تصویب شوی او د پلي کېدو په حال کې ده.
سازی برنامه امونایس که پولیس چطور سوق بتیم به تنفیذ قانون
د دې پلان لمخې به پولیس له جنگی رول نه اصلي دندو ته چې د قانون تنفیذ دی ستانه کړو. په بیلابیلو برخو کې به د پولیسو ظرفیتونه لوړ کړو. په ځانګړې توګه د پلان شویو جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې او د غشان هغه خدمتونه چې د کورنیو چارو وزارت له لوري وړاندې کیږي په دې پلان او پروګرام کې دي.
خغلی اندرابی زیاته کړه دا پلان تیر کال چمتو او تصویب شوی چې لمخې په ټول افغانستان کې د پولیسو شپږ زره پوستې درې زره اووه سوه ته راکمې شوي او په خبره یې دغه شان په تیرو شپږو میاشتو کې پنځه زره خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي. د ښاغلي اندرابی په خبره دا مهال په کورنیو چارو وزارت کې څلور زره ښځینه پولیسې دي چې د نوي پلان له مخې به تر دوه زره څلورویشتم کال پورې یې شمېر له زرو تنو ته لوړ سي. ښاغلي اندرابی دا هم وویل چې په تیرو یوولسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شپاړله زره دوه سوه اته شپېته جرمي پېښې شوي چې دیارله زره درې سوه درې څلوېښت کشف په تړاو یې اوولس زره درې سوه نهه شپېته شکمن کسان نیول شوي او دوه زره نهه سوه څلور څلوېښت شکمن کسان تر تعقیب لاندې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي مین چاودنې زیاتې شوي چې د خلکو اندېښنې راپارولې. خو د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې تړاو په کابل ښار کې شاوخوا څلور سوه تنه نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې طالبانو روان کال د هلمند او کندهار د محاصرې کېدو نیت درلود چې له سختو جګړو وروسته یې ماته خوړلې او د ارغنداب په جګړه کې شپږ سوه طالبان وژل شوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د هدفي وژنو او د هلمند او کندهار د جګړو له امله د طالبانو په لیکو کې اختلافات پیدا شوي. خو دا چې لامل یې څه و ښاغلي اندرابی یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي اندرابی دا خبرې ردوي او پروپاګند یې بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په وزارت کې امنیتي منسوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي معین عبدالصبور خانی پنځه ساتونکو له دندو ګوښه شوي. د ښاغلي خانی لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیچا ته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان وایي دا پیښه باید د نظامي نظم د ټینګښت او ساتلو لپاره ژر تر ژره وڅېړل شي.
په پلازمینه کابل کې د کورونای چارو وزارت دوهم قراول مسول پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غک
څنګه کیره وبشاک راغرک اول دې مخابره غرف
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو له ملي ورځې څخه یوه ورځ وروسته له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوې ده لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قراول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانې هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلند مني او خبرې شوې خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د سیړنو په مخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپیژندلی دي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین وایي دا مساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد و او موږ ته ډېر مهم دی څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو برخلاف زموږ منصبینو سره برخورد وکړي
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین عبدالصبور قانې د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت خبرګون نه ښودل شوی دی د فیسبوک او ټویټر یو شمیر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځې یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنی عمل وکړي او د دې پیښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي
د دغه پیښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده لکه څنګه چې دوی ژمنه هم کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو څېړنې به کوو عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پیښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې او دغه څېړنه باید بې طرفانه واوسیږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړي په اړه ګڼ راپورونه خپره شوي دي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
پوس هم ورزو کونړته په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند درمنجن دي په کونړ کې سلګونه کم به عمره ماشومان شاقه کارونه کوي سیمه ای چارواکي وایي د یتیم او بې سرپرست ماشومان د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري خو د یتیمانو او بې وسو ماشومان شمیر زیاته او سانتیاوي کم دي تفصیل په دغه راپور کې
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلورلارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمر هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي فهم شاوخوا دولس کاله عمر لري نری جامې په تنو شلیدلې پلاستیکی بوټانې په پخو دي اوس د مازیګر درې بجې دي خو فهم لا د غرمې ډوډۍ نه د خوړلې و چې شونډې او په وګي ګېډه د مزدورۍ په لټه کې دي
نن ټرالې چلو ما چوره دی 500 روپې پورته وي سم اور کې هم د دې درې سالو کارم کې ټرالې تراوته و او یو بل رور من دی غل ته ټاک شاګرد دغه 500 روپې ورته او پلان مشته دي
څه کوي هغه
هغه دی باندې بک کار کوي زه جوړې ټوپ
لسکلن شفی الله هم لاسی کراچی چلبی وای پلار ناروغ دی او بل څوک د غټي وټی نشته نو ار دی چې له سهار تر ماخامه پر دی پیټی و چلوی د هغه په خبره چې ماخام کور تلار شي ستړی ستومانه به وجدي درد کوي
لار مې نه ښه نه کټ کې پروت دی پمړای در دی او مونږه قټالې د اشتلو سار شي او ما خام شو مونږه کمپیوټر لري درانه درانه چلو شي خوب نه راځي د سټلو چې څه ته یو لګني چوک مې نه نشته دی او دا ټول کور ما تر افغاړه دی
د فهیم او شفیع الله په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره ل خپل توان څو برابر زیات شاقه کارونه کوي. نه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی، اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنی مټی د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلی. وایي
هوټل کې شاګردي کوي چې راکي او کور ته ورځي لوخي موخي ولې انځدا لار مشور جوړوي. مې د غوړو کسان کور کې لرو چوک د غاټي وړي نشته.
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په ګاڼه د سنبالېدو هیله لري، خو غریبي او مزدوري د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خنډونه دي. صدیق الله وایي
زم غواړم چې د خلک رواني پاک له پاک لاسونه دي وړو مکتب ته رواني هم بده لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاس په دي هوټل نه لاس دي کالو لاس اولی دي مجبوریم دا کور کې چنل لري چې هم نه لرو.
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوختي. د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پندونه راوړي، څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي، او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز اسدآباد کې یو سلو دو پنځوس ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي، چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې هلته دوه سوه کسان په شاقه کارۍ کې مصروف دي، چې هغه د غره نه لرګي راوړل دي، پټي اوبه کول دي، اوبه راوړل دي. په بازارونو کې د تنکیو ځوانانو ماشومانو لاس ګاډي چلول دي، او یا دکاندارانو سره مختلفو شاقه کارونو کې مصروف دي.
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بیوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره یې څلور روزنتونونه جوړ کړي دي چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي. تاولا نوري زیاتوي چې د روانو جنګونو او بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د مجبورو او بیوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
په خوست کې فرهنګیان او
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو خوسته په خوست کې یو ډله فرهنګیانو له حکومت غوښتي چې په یونسکو فشار راوړي چې د خوست د تاریخي ځایونو د ثبت لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له خوسته یو راپور ته.
په خوست کې فرهنګیان او روڼ اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایثار غونډۍ، تختبیه کې پوځي کلاګانې، د غازی ببرک خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغونې ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار مشال رادیو ته وویل
اکثر تاریخی ابدات او زیون ته هیڅ توجه نه در سره شوی. خوست لنیکه مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخی زیون یا ټول تاریخی ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي. بازو ک ولسون لري. زه وایم چې دولت یې د سره د جوړیدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوایی تاریخي آبادات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي آبادات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابداتو ته پاملرنه وکړي او پرغونه کې لمغ سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي سره دي چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست راولېږي ترڅو د دغه تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمرې پېشي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغونی عبادت موجود دي؟ په اړه د عبادت مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي،
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي عبادت لرو. مثال په ډول لکه د غزیب برخان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پوخانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګمبات، او ځینې جمعتونو په کې لرو لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورای تڼا ززی میدان کې، سیټي وان برج.
بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي، د خوست د حسن کورت په سیمه کې د شاه اسماعیل ګنبده چې خواوشا 300 کاله لرغونتوب لري، د رغونې چارې تر سره شوې. د ده په وینا چې د نورو تاریخي آبداتو رغول هم په پام کې دي.
د خوست خر، د تختبیکو غونډۍ هم په پلان کې لرو، او په د تختبیکو غونډۍ په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروي تر سره شوې ده. د غزي ببرخان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروي هم تر سره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروي کیږي، او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون که پدی باور دی کچیری په خوست کې لرغونی آبادات و رغول شي، نو د دې سیمې د خه او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود و ده وکي، او د هیواد له داخل او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غواګیاست. امنیتی ځواکونو په میانمار کې بیا د کودتا پر ضد معترضانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیسته. تر دوه ورځې مخکې خونړۍ ځپنې وروسته نن هم د دغه هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راووتل، او د پوځ لخوا د ړنګ شوي ملکي حکومت د مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. په عین حال کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم نن د میانمار د سیاسي بحران په اړه د خبرو لپاره غونډې ته تیارای نیسي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په میانمار یا پخوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې د کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانعو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړي او ډالونه یې په لاسونو کې وو، د اسیتو پاره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضي لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د آیني شاهدانو په وینا، پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منډه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست، او د ملکي حکومت مشر آن سان سو چی په کور کې نظر بند، او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران ونیول، اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بېرته د ملي حکومت د احیا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړی اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري 28 ترسره شول، چې په کې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ هم د یوه پولیس د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبر روانو کلورونو په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې راپورونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. د پوځ لخوا کودتا چې نړیوالو غندلي دغه راز په میانمار کې نږدې نیمه پېړۍ واګې د پوځ په لاس کې وي، په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزوري هڅې هم پیکه کړې دي. د سنګاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت د خبرو لپاره راټولېږي. دا په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته وایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالي مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنګاپور، اندونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې د آن سان سو چی او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. 15 کلنه آن سان سو چی چې له کودتا رئیس په عام محضر کې نه ده لیدل شوی، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې را څرګنده شوه. پر نوموړي رسمن دوه نور تورونه هم ولګول شول، چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته وګیاست. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. احمد شیبر به لند خبرونه وایي.
تمه ده چې نن یو سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې وشي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وایي پرون د ورځې د پرونی ورځې په ترڅ کې هم پر اجنډا خبرې شوې. به خود افغان دولت د پلاوی دی بغړي پوینا پرونی غونډه اوجده و او به نتیجې پاتې ورسېده. افغان ځواکونه د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې چنن خبره کړه وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغانیت درکې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون 14 طالبان وژل شوي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کال بند محکوم شول. دا ډاکټران نشته یو میاشت مخکې برمته شوي وو. په متحد عربی اماراتو کې د زیمبابوې او افغان لوبډلې ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم تر اوسه پورې نشپې ته منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغان لوبډله د یو سل یو دښمنو په جوړېدو وسوسېده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی زندانی کړی او هغه ته زهر ورکړی دي. او سلواکیا ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېده.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډیا چار تفریح پرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو لسم پړاو سیالي د بلخ لوبډلې په بریا نن پایته ورسیدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته ویل چې د غسیالي د لس لوبډلو ترمنس دوه ورځې وړاندې په مزار شریف خارټ کې پیل شوې وي چې نن د بلخ لوبډلې په اتلولۍ سره پایته ورسیدلې. خغلی سکندر وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې بغلان دوهم، تخار لوبډلې دریم او کابل څلورم ځای خپل کړ. د دې خبره له بلخ لوبډلې څخه محمد نذیر د یو سلو شل کیلو وزن پدرلودلو سره د غوړل لوبغاړي په توګه و پیژندل شو. په سمنګان کې د ډی لایسنس درجه لپاره د روزونکو روزنیز پروګرام نن پیل شو. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي رادیو ته ویل دغه پروګرام د فوتبال فدراسیون لخوا پیل شوی. نو موړي ویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې روزونکو ظرفیتونه لوړ شي او له نویو قوانینو خبر شي. استاد ظاهر حسیني به روزونکو ته عملی او نظری زده کړې ورکړي. په دغه 59 ورځې پروګرام کې سلر ویش روزونکو ته روزنه ورکول